تاسو افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي د ماښام تر اوې اوریدلی سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې اوري. اوسنۍ هغه دیش تخیده د سر راپور مدادي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. ولسمشر حمید کرزي للویدیز او اسلامي نړۍ وغوښتل چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا شلمه د جون لسمه. پیل په خبرونو کوو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي. پولیس وایي ځینو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي پر دې ډګر برید کړی دی. د فواید امنی وزیر وایي د سالنګ پر ځای د بدیلې لارې جوړول 200 میلیونه ډالره لګښت غواړي. د اسرایلو صدر اعظم وایي پر اسرایلو د ایران لخوا انټرنیټي حملې په دې وروستیو کې بیا زیاتې سوي دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. پولیس وایي ځینو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي پر دې ډګر برید کړی دی. په دې میدان کې د ناټو د قمندانۍ مرکزونه هم شته. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستنیکزي ویلي دا وسلواله جګړه او بمی چاودنې دي. د ده په خبره برید د یوې ډلې ځنوژونکو لخوا سوی دی، خو څرګنده کړې نه ده چې د برید هدف څوک یا کومه اداره وه. نور جزئیات شایع وروسته راسي. ولسمشر حمید کرزی له لویدیزوالو او اسلامي نړۍ څخه غواړي چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، هغه نخوالې یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت سبب کیږي. جزئیات په څو شیبو کې. د فواید امی وزیر نجیب الله اوژن وایي د سالنګ پر ځای د بدیلې لارې جوړول 200 میلیونه ډالره لګښت غواړي چې نړیوال بانک افغان حکومت ته د دې لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. اوژن چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دغه راز زیادونه وکړه چې که څه هم د سالنګ لاره نوره نو د ترمیم وړ نه ده، خو له دې سره سره د خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی کار ورباندې کوي. د اسرائیل صدر اعظم وایي پر اسرائیلو د ایران لخوا انټرنیټي حمله په دې وروستیو کې بیا زیاتې سوي دي. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې په یو امنیتي غونډه کې ویل ایران د اسرائیلو پر بنسټیزو اهدافو حمله کوي. د لبنان او د فلسطینانو په قلمرو کې د ایران پر پلوي ډلو حزب الله او حماس تور ولګوه چې په دې حملو کې لاس لري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا د حکومت ضد مظاهره چانه غله او داړه مارانو بلل او وی غندل او خپل پلویانو یو غوښتل چې د راروان کال په سیمه ییزو انتخاباتو کې دوی ته د عبرت درس ورکړي. اردوغان دغه څرګندونه پرون د ترکیه په جنوبي شهر ادانه کې وکړي. په دې شهر کې لدې مخکې د حکومت پلوي او مخالفو ډلو نشته وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بشار الاسد د رژیم وروستي پرمختګونه په سوریه کې د سولې د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي. ویلیام هیک چې پرون له بی بی سی سره په مرکه کې خبرې کولې وویل د دمشق حکومت د درنو تلفاتو او د ملکي وګړو په وړاندې لمخې د تشدد په کارولو سره دا بریا ترلاسه کړې ده. له ترابلس څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د لیبیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په بنغازي کې د تېرې شنبې ورځې له خونړیو مظاهرو او د 10 کسانو له وژل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې. تورن جنرال یوسف المقنوش پرون وویل له دې چې د مظاهرچانو او د حکومت د پلوي ملیشو ترمنځ د نښتو تلفات په غیر معمولي ډول زیات وو، نو دی له خپلې دندې څخه استعفا کوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه صنعا کې د دې هېواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لس تنه شیعه مظاهره چان وژل سوي او 30 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا نشته پرون هغه وخت پیل سو چې د وسلوالو یوې ډلې چې مشنګنې او لسی بمونه ورسره وه د مظاهره چانو له منځه د یمن د ملي امنیت پر اداره حمله وکړه. او سم د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سنتي ګریډ په کچه په دې ډول وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 21. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 24. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 19. او په جلال آباد شهر کې باسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 23، ټیټه 25. لاملتیا مو مننه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري ورزو د راپورونو برخه ته. کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي. په دې اړه وروستي جزئیات ترکو. ولسمشر حمید کرزي له لویدیځ او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. مشرانو جرګې یو ری بیا په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
فشار به مدایی چې امنیتي مسؤلین نور هم متوجه کړو تر څو دستوري پروسه واضح شوي نه وي، امنیت نه راځي.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د سالنګ پر ځای د یوې بدیلې لارې د جوړولو ژمنه کړې. د فواید عامی وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې
بانک جهانی برای ما وعده کردن که د بدیل سالنګ جوړ میکنن.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر د لوړې پر مهال وسلولو بلوڅو ته د خبرو بلنه ورکړه. د ژوند پر رنگونی کې د کتابونو لیوې مینوال سره خبرې سوي.
د لیکوالو انجمن غړیتوب می هم درلوده او زیاتره ما کتابونه په بای اخیسه همیشه خلم زده دی از ما مینه ډیره زیاته ده.
د خبری مجله تر اونې مو بجو ده چې په بهیر کې نور مسایل هم سیړو. څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې اوریدل، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل سوي. پولیس وایي چې ځینو سختریزو وسلوالو نن سهار وختي پر دې ډګر برید کړی دی. په دې میدان کې د ناټو د قمندانۍ مرکزونه هم شته. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله سنګزي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا وسلواله جګړه او بمي چاودنې دي. د ده په خبره برید د یوې ډلې ځانوژونکو لخوا سوی دی، خو ده څرګنده کړې نه ده چې د برید هدف څوک یا کومه اداره وه. تر یو ساعت پورې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. رحمت الله افغان د پیښې په ځای کړی. افغان صاحب، تاسو چې اوري یاست، څه ګوري، څه روان دي؟
سلام او صاحب، اوس هم جګړه روانه ده. د کابل د نړیوال هوایي ډګر شمال دروازې ته مخامخ د تلول تعمیرونه دي. عملکونکو دلته ځای نیولی ده او د کابل هوایي ډګر باندې راکټونه واروي او د پولیسو سره په نښته کې دوی وسکې کېږي.
بله
بله،
مهرباني.
جګړه اوس هم روانه ده. خلخال د دزو اوازونه اوریدل کیږي په ساحه کې او ساحه د امنیتي ځواکونو لخوا کله کله بند شوی ده. دوی په ساحه کې موږ ورته خبرې وکړې. دوی ویل چې موږ له برید کوونکو سره په جګړه کې ښکېل یو. جګړه ډېره په چټکۍ سره روانه ده. کېدای شي ډېر زر دا جګړه پای ته ورسیږي. البته دا د امنیتي ځواکونو خبرې دي.
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي دي چې په دې جګړه کې به چا ته زیان اوښتی وي؟
نه، موږ هیڅ چارواکي په دې اړه څه نه وایي، نه دې کوم خبریال پوښتنې ته ځواب وایي. په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته، خو دومره ویل کېږي چې برید کوونکي له لاسونه تر 200 کسانو پورې دي او د کابل هوایي ډګر باندې راکټونه ولي چېرته چې د نړیوالو ځواکونو قرارګاوي دي. او همدارنګه د کابل نړیوال هوایي ډګر کوم وخت چې جګړه پیل شوې ده، جګړه تقریبا 3 بجې سهار وختي پیل شوې. تر اوسه پورې هوایي ډګر هم تړل شوی ده، پروازو په مخ باندې.
بل افغان صاحب، د مالی زیان په اړه راته وایست، تاسو چې اوریاست د سترګو لیدلې حال لا اوریدونکو سره شریک کړئ چې په دې جګړه کې مالی زیان هم اوښته دی کورونو او نورو ودانیو ته؟
نه، موږ چې ساحه کې موږ ساحې ته نږدې نه پرېږدي. تقریبا ډېر سخت امنیتي تعبیر نیول شوي دي او د ملکیان چې دي کورو کې دننه ایسارې د باندې نه را پرېږدي. ساحې ته موږ خپله نږدې نه یو راغلي چې تلفاتو په اړه معلومات راته نه کېږي. خو اوس هم لکه کېدای شي تاسو ډزونه واورئ، جنګ اوس هم روان ده او د ځینو سپرو چاودنه اوازونه اوریدل کېږي، داسې لکه راکټ لنچرونه چې استفاده شوي په دې جګړو کې، او خلخل داسې اوس هم اوریدل کېږي.
رحمت الله افغان و په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغونه اوریدل کیږي. په ریړه وروستي جزئیات په روانو خبرونه کې هم تاسو ته درکوو. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ولسمشر حمید کرزي له لویدیځ او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، د هغو عواملو یادونه وکړه چې د مسلمانانو او لویدیځ په تیره بیا امریکا ترمنځ د بې باورۍ باعث سوي دي. د ولسمشر کرزي د وینا مهمه برخه د احمد تکل پر پټ کې.
ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا او اسلامي نړۍ د نړیوالې غونډې په لومړۍ ورځ وینا کوله هغه ناخوالې یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت باعث کیږي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د ستونزو او د هغو د عواملو یادونه وکړه. د افریقا په شمال او عربي هیوادونو کې د استبدادي نظامونو پر ضد پاتونه یاد عربو په سرلای له پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانانو له جهاد سره تشبیه کړ او ویل چې د دواړو د بریا په نتیجه کې نوي مصیبتونه رامنځته شول.
د عرب سپرینګ فور ایگزامپل ویل وی آل ور هپی اباوت دیس جست یسټرډی
د عربو په سرلای د مثال په توګه موږ ټول ورته خوشاله وو، خو همدا پرون مو ولیدل چې 28 لیبیایان د هغو کسانو په لاس ووژل شول چې د عربو په سرلای راوړی وو. آیا دا همغه څه دي چې موږ او عربان او لیبیایان غواړو؟ آیا دا د افغانستان د کیسې تکرار نه دی چې موږ شورویان مات کړل او پرې بریالي شو، خو په دې کې پاتې راغلو چې یو حکومت جوړ کړو او ثبات راولو؟ ولسمشر کرزی وویل چې مسلمانان باید د لویدیز ارزښتونو او علمی بریاو ته درناوی وکړي او یادونه وکړي چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډیر داسې څه شته چې باید اصلاح شي. افغان ولسمشر په خپل وینا کې یادونه وکړه چې په اوسنۍ نړۍ کې متحد ایالات او نور لویدیز هیوادونه ستر مسؤلیتونه لري. لکه څنګه چې موږ باید د خپل نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم چې متحد ایالات او لویدیځ نړۍ هم باید زموږ لپاره ډیر څه وکړي، ځکه چې نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغیز هم زیات دی. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پایل شو او په پام کې ده چې درې ورځې یعنی د غبرګولي تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
مشران جرګې یو ری بیا په ځینو ولایتونو کې د امنیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې د یک شنبې ورځې د باسنو یو برخه امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې وه. ځینې سناتوران وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې پاکستانی طالبانو نفوذ کړی دی. محمد قسیم سولمل او نور جزئیات.
یش می سناتوران په خپل ولایتونو کې د نامنې لزیتې دوه اندیشنه لري او وایي چې د ستونزې ورستر بلې مخ په زیاتې دوه د سناتوران دا کوي چې د هیواد په یش می سیمو کې پاکستانی طالبان پیدا شوی او هڅه کوي څو د نامنې لمن نور سیمو ته هم وغځوي. دوه سناتورانو هدایت الله رهایی او بلقیس روشن په دې اړه وویل
د فراه امنیتی وضعیت خراب او ورستر بلې لا پسې خرابېږي، ځکه چې موږ له ایران سره 293 کیلومتره اوږده پوله لرو. بې کفایت ولسوالانو او قومندانانو په خپله خوښه والی ټاکلی دی.
په میدان وردګو کې بیلابیل پاکستانی ډلې او طالبان په دایمرداد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي. د خلکو په وړاندې جنګیږي او حتی خپل ځان ته تشکیلات جوړ کړي دي. د دایمرداد امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. یوازې د ولسوالۍ تعمیر د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی.
له دې وړاندې افغان امنیتي چارواکو هم ویلي و چې یو شمېر پاکستانیان د طالبانو په جامه کې افغانستان ته راغلي او له افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. په همدې حال کې ځینې سناتوران پر امنیتور غنونو انتقاد کوي چې د هغو طالبانو په وړاندې چې د پاکستان په ملاتړ جنگیږي روښانه پالیسي نه لري. د یکشنبه ورځې د جلسې په پای کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې په هیواد کې موجوده ناامني بیلابیل عوامل لري. د هغه په وینا تر هغو چې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي په هیواد کې به ناامني جاری وي.
د فایل کمیشن او موږ په متواتر شکل سره د موضوع د تعقیب تجارت او جمهور رئیس مجلسونه یا د امنیت شورا کی او یا په مختلف شکلونو کې دوی سره مخکې یو د درغړو فشار موږ دای چې امنیتي مسولین نور هم توجه کوتر څو چې د سولې پروسه واضح شوی نه وي امنیت ناراضي او
افغان امنیتي چارواکو تل دا ډول اندېښنې ناسمې بللې او وایي چې که څه هم وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتي شبکو له قوي ملاتړ برخمن دي، خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ناکام دي. دوی وایي وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري، له همدې امله دوی انتحاري او ډله ییزې حمله کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی د ډېر ژر د نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال څلورم پړاو بشپړ شي، خو یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې افغان ځواکونه به ونه کړی سي ټول هیواد امنیتی مسولیت پر غاړه واخلي. دوی وایي افغان امنیتی ځواکونه له هم په درنو او پرمختللو پوځي تجهیزاتو نه دي مجهز سوي.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ډزو او چاودنو ژغون اوریدل سوي دي.
پولیس وایي ځینو سختریزو وسله والو نن سهار وختي پر دې ډګر برید کړی دی. ولسمشر حمید کرزی له لویدیځوالو او اسلامي نړۍ څخه غواړي چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی وکړي. د فواید امی وزیر نجیب الله اوژن وایي د سالنګ پر ځای د بدیلې لارې جوړول 200 میلیونه ډالر لګښت غواړي چې نړیوال بانک افغان حکومت ته د دې لګښت ورکولو ژمنه کړې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا د حکومت ضد مظاهره چان غله او دړمارانو بلل او یې غندل او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د روان کال په سیمه ییزو انتخاباتو کې دوی ته د عبرت درس ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم وایي پر اسرایلو د ایران لخوا انټرنیټي حملې په دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاتې سوې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بشار الاسد رژیم وروستي پرمختګونه په سوریه کې د سولې د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي. د لیبیا د وسلوولو ځواکونو لوی درستیز په بنغازي کې د تیرې شنبې ورځې له خونړیو مظاهرو او د یو دېرش کسانو له وژل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې. او د یمن امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه صنعا کې د دې هېواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لس تنه شیعه مظاهره چن وژل سوي او 38 تنه ټپیان سوي دي. دو مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبري مجله کې ووریدل. اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوال ورسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پر مشر اسد الله خالد باندې د تیر میلادي کال د ځانوشن کې حمله د څرنګوالي موضوع خبره کړې ده او د افغان امنیتي مقاماتو په حواله لیکي چې حمله کوونکي 14 کې مواد په خپل بدن کې دننه ځای پر ځای کړیو. نیویارک ټایمز لیکي ځانوشن کې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلی ټینګار کوي چې ورسره مهم معلومات دي او یوازې به د ملي امنیت مشر ښاغلي خالد ته ورکړي. د اسد الله خالد سلاکارانو او ساتونکو دغه کس د کابل په تایمنی سیمه کې د ملي امنیت په یو دفتر کې لومړی ترمزه کې لاندې خونه ته یوړ. د تلاشۍ لپاره له هغو غوښتل چې خپل جامې وباسي او کله چې یقیني شول هغه پورته خونه ته له ښاغلي خالد سره د کتن لپاره روان کړ. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ویان شفیق الله طاهری په حواله لیکلي اسد الله خالد ته په نږدې کېدو برید کوونکي هغه 14 کې مواد چې د خپل بدن په داخل کې ځای پر ځای کړي وو والوزول. حمله کوونکي وشل شو او د افغانستان د ملي امنیت رئیس سخت ټپي شو. نیویارک ټایمز ته دوه افغان امنیتي مقاماتو د نوم نه ښودلو په شرط دا تایید کړی چې 14 کې مواد د حمله کوونکي د بدن په مخصوصه برخه کې ځای پر ځای شوي وو. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د ملي امنیت پر رئیس حمله کوونکي 14 کې مواد په خپلو داخلي جامو کې ځای پر ځای کړي وو. ورسپانه زیاتوي دا تر اوسنه دروخانه چې پر اسد الله خالد باندې په شوی حمله کې کارول شوی 14 کې مواد څه ډول او په کوم ځای کې جوړ شوی وو. د ورسپانه په وینا کله چې طالب وایان ذبیح الله مجاهد څخه د دې حمله په اړه پوښتنه وشوه هغه ویل چې دا ډول پیچلی حمله د طالبانو د یو ځانګړي کمیسون لخوا پلانېږي او د دې لپاره چې ښایي په راتلونکي کې هم له دې تکتیکونو استفاده وشي نشي کولای د دې ډول بریدونو څرنګوالی افشا کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په ختیځ کې د یو افغان سرتیري لخوا د دریو امریکایانو د وژلو پر موضوع یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه د پکتیا ولایت د مقاماتو په حواله لیکي دا تیر شنبې پورس په پکتیا ولایت کې له یو امریکایي سرتیري سره له لفظي شخړې وروسته یو افغان سرتیري پر امریکایانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري او یو ملکی امریکایي ووژل شول او دغه سرتیري هم په ځوابي ډزو کې مړ شو. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې بریدونه د نړیوالو ځواکونو لپاره اوس هم یو اندېښنه ده. د ورسپانې په وینا تیر میلادي کال دغه شان 8 حملې شوي دي چې 4 بهرني سرتیري او ملکی کارکوونکي پکې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي ځواکونو په حواله لیکي چې په دې اړه د تیر میلادي کال په پلټنو کې معلومه شوې ده چې زیاتره دغه شان پیښې د کلتوري توپیرونو په نتیجه کې شوې دي.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د سالنګ تونل پر ځای دیوي بدلی لارې د جوړولو ژمنه کړې. د فواید امی وزیر نجیب الله اوژن وایي چې د دې لارې رغونه 200 میلیونه ډالر لګښت غواړي. تفصیل احمد تکل خوري.
نجیب الله اوژن وایي چې نړیوال بانک د فواید امی له وزارت سره د سالنګ تونل پر ځای د یوې بدلی لارې د جوړولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل او ولایتو لوی لارې په ډیر بد حالت کې دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلي اوژن وویل چې د سالنګ او نورو لویو لارو د رغونې لپاره د حکومت او نورو اړوندو حکومتي ادارو مرسته غواړي.
در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد مشخص در زمینه داریم
موږ د وزیرانو شورا راتلونکو غونډې ته په دې اړه یو ځانګړی وړاندیز لرو. هیله لرو چې د وزیرانو شورا به د دې کار لپاره مالی سرچینې برابرې کړي. موږ له نړیوالو مرستندویانو سره هم په تماس کې یو. د اوس نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د 200 میلیونه ډالرو په لګښت به د سالنګ بدیل لار راته جوړوي. د فواید عامې وزیر همدر از وویل چې که څه هم د سالنګ لار نور نو د ترمیم وړ نه ده، خو له دې سره سره د خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی بیا هم کار پرې کوي. موږ هم د اوس په سالنګ کې موقت ترمیم په جدیت سره پیل کړی او د تونل اساسي ترمیم ایساف د 12 میلیونه ډالرو په لګښت تر کار لاندې نیولی چې د برېښنا او تهویه سیستم او په خپل سره کې د دوی لخوا جوړیږي. خو سالنګ د فوایدامې وزارت له ادارې څخه په بشپړ ډول وتلی. موږ د حفظ او مراقبت له لارې سالنګ نور نو د تګ راتګ لپاره چمتو کولای نه شو. لږ تر لږه 50 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو څو سالنګ په سم ډول د استفادې وړ وګرځو. د فوایدامې وزیر وایي چې د سالنګ تونل د فعالیت ټول سیستمونه له منځه تللی دي. سالنګ تونل چې نږدې 50 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی، د تیرو 15 کلونو په جګړو کې سخت زیانمن شو. دا تونل د کورنیو جګړو او وروسته د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړې لومړی کرخه هم پاتې شوی او څو ځلې په بمونو الوزول شوی. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرستو په افغانستان کې د لویو لارو په ګډون 3000 کیلومتره خام او پاخه سړکونه ورغول، خو د هغو د ساتنې لپاره د یو منظم سیستم د نشټوالي له وجې دا سړکونه د وخت په تیرېدو سره د لمنځتلو په حال کې دي.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیسو په خپلو کې جګړه کړې. یو تن سیمه ییز پولیس وژل شوی او دوه نور وسلوالو طالبانو ته تللي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکی وایي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پرون دوه تنو سیمه ییزو پولیسو خپل یو ملګری وژلی او په خپله له وسلو سره د طالب وسلوالو لیکو ته ورغلی دي. دوی وایي دغه پیښه د شاجوی ولسوالۍ د شبار په زکوزو سیمه کې شوې ده. د شاجوی ولسوال محمد صدیق صدیقي وایي په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې ده چې طالبانو ته ورغلیو دوه تنو سیمه ییزو پولیسو له وړاندې له طالبانو سره لاره یې وکړې وه. دوی وایي د تښتېدلو پولیسو د نیولو په موخه په سیمه کې پلټنې روانې دي، خو تر اوسه لا د پولیسو لاسته نه دي ورغلي. خو وسلوال طالبان بیا په دغه پیښه کې د وژلو شویو پولیسو شمېر څلور ښیي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې د دوی دوه ملګرو چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لرله د خپلې پوستې څلور ملګري وژلي او وسلې دوی ته ورسولې دي. که څه هم چارواکي په وار وار د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د ورننوتو وسلوالو د ایستلو او د سرتیرو لیکو ته د ورتلونکو کسانو د کلکې څارنې ادعا کړې ده، خو په تېر څه موده کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې دا څوومه پیښه ده چې پکې وسلوال خپل ملګري سرتیري وژني.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اسمت الله لغمانه په خپل سیمس کې لیکلي ل وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوم چې د خدای لپاره له جنگ څخه لاس واخلي. میرزا غزنوی: که طالبان د پردیو خبري و نه مني نو سولې ته حاضرې دل به د افغان ملت په ګټه وي. عبدالسمد حریفال له ننګرهاله: افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو له مرستو څخه په استفادې په دې هیواد کې بیا رغونه وکړي او سولې ته کار وکړي. اجمل له پکتیا: په پکتیا پوهنتون کې ډېرې ستونزې سته. د دغو مشکلاتو اصلي سرچینه د کابل پوهنتون لانجه ده. او محمود روشن له غزنی څخه لیکلي چې د غزنی په مرکز ولسوالیو کې برېښنا نشته. هیله ده چارواکي دغه ستونزه راته حل کړي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او ویلي دي چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه د بلوچو سیاسي فعالینو ورکېدل او په تشدد سره د هغوی وژل کېدل دي. برکول میرخیل پر دې مسلې رپورټ راغلی.
ډاکټر مالک بلوچ د ایالتي پارلمان په غونډه کې وویل په بلوچستان کې تیر حکومت ورته دومره ستونزې پرېښې دي چې په چټکۍ سره یې حل ممکن نه دی. د وویل حکومت به هڅه کوي چې خپل مصارف تر وسه راکم کړي او د هر ډول رشوت او اداري فساد مخه ونیسي. موږ به خپل پټکی پر مځکه نه اچوو. موږ باید خپل ولس اعلی وګڼو، نه دا چې خپلو ځانونو ته دنیاوي جنتونه جوړ کړو. موږ باید د هغه غریب ژوند ته توجه وکړو چې تر اوسه یې ژوند لیدلی هم نه دی، چې نه یې تعلیم په برخه دی، نه د درملنې وس لري او نه د څښلو پاکې اوبه لري. ډاکټر مالک وایي د پاکستان له مرکزي حکومت او د ایالتي حکومت له متحدینو سره په ګډه به په لومړي قدم کې د بلوچستان د امنیتي ستونزو د حل لپاره لستوڼي ورنغاړي. د له وسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته راوړاندې سي او د بلوچستان ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه ستونزه د ورکو بلوڅو په تشدد د وژل شویو مړیو او هدفي وژنو او مذهبي عصبیتونو او افراطیت د تاوان لپاره د خلکو تښتول او د بېکوره سیو خلکو دراستنې دوستون زده. دا هغه ستونزې دي چې د دې پارلمان لپاره او زما لپاره د حمالیت رغړې ډېرې درنې دي. کچېرې صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان پوځي رهبری د دغو ستونزو د حل هڅه وکړه، زه په باور سره وایم موږ به د دې ایالتي پارلمان له ټولو غړیو سره چې د قومونو مشران هم پکې شامل دي خپلو ورونو ته به په جرګه ورځو او ورته وایو چې بلوچستان له سوځېدو وژغوري. ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل بلوچستان د بلوڅو، پښتنو، هزارګانو او نورو میشتو قومونو ګډ کور دی او له پیړیو راهیسې دلته د ورورګلوي ژوند کاوه، خو اوس د سیاسي دسیسو په وسیله د دوی ترمنځ کرکې پیدا شوي دي چې دوی به د لمنځه وړلو هڅه کوي. په تېر 15 کلن حکومت کې په بلوچستان کې ګڼ شمېر هندو لژکي د ناخوندیتوب له امله د پاکستان نورو ښارونو او هند ته کډه سول. له دې سره سم پر یو وخت د یک شنبه په ورځ د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د 2 تنو په مرمیو سوري مړي موندل شوي دي. پولیس وایي له وژل شویو څخه یو رحیمداد نومیږي چې د نوشکې سیمې اوسېدونکی دی او دویم تن د پیژندلو نه دی.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان او پیژنه
زما نوم ستاره یوسف زیده.
ستاره جان په څه باندې مصروف یاستې؟ څه کوی هم دا اوس؟
زما د اوس خپل کتابونه په کتابخانه کې تنظیموم او سماوم په خپل ردیفو کې.
ما البته دا سې اوریدلې و چې تاسو تر زرو ډیر کتابونه لرئ. دا راته وایسته چې دا زر کتابونه ملکل رئیس اخیستی دی؟ البته
دا کتابخانه زما چې د مکتب له دورې څخه شروع کړه او د کتابو سره ډیره مینه و. د هغه وخت مکتب په کلتوري او فرهنګي برخو کې مې برخه اخیسته او د لیکوالانو انجمن غړیتوب مې هم درلوده او زیاتره ما کتابونه په بای اخیسته او همیشه خلم د ډیر زما مینه ډیره زیاته ده او زما سرمایه په دې کتابو کې چې مبالغه و نشي شاید 8000 روپۍ په پیسې په دې کې لګښ شوه.
دا راته وایسته چې په دې خپل کتابونو کې مو کوم کتاب ډیر خوښیږي چې هر وخت باید تاسو سره یې او تاسو یې مطالعه کوي؟ کوم کتاب
او کاریختیا وایم؟ تاریخی کتابونه ډیر ولما اوس فعلاً غواړم چې تخپل د هیواد په تاریخ کې ډیر معلومات ولرم.
ځینې کتابونه کله کله د سړی داسې چې غواړي چې هر ساعت څنګ ته یې کوي.
ولد رحمان بابا شنو زیاتر ولا
تاسو په خیال د کتابخانه لرل څومره ګټور دی؟ آیا ستاسو ماشومان هم دا کوم کتابونه ستاسو لري د دونه استفاده کوي که نه؟
بل نه، زما اولادونه چې کتابو سره هغوی هم مینه لري او بل دا چې کله کله دوی د مکتب برخه کې چې د کوم کتاب مشکل دوی ته پیدا کېږي نو دوی راځي ماته وایي چې مورې فلاني کتاب زه دستي ورته باسم او من دغه د دغه کتاب څخه ته کوی چې استفاده وکړي او دوی ډېر خوشحالي کوي چې څومره ښه ده مورې چې دغه کتابخانه کې تا نه وزمونږ مشکل بدیر و یا دا چې دا کتابونه مونږ پیدا کولای شو چې وای خلو کنه. زما خواست خلکو نه ده چې خیر ده که لویه کتابخانه نشي جوړولی کوشش وکړي چې میاشت کې 1000 روپۍ د هغې نه که زیاتره کولای شي د کتاب په برخه کې دوی وخت کړي او یو کتاب واخلي او یا کوچنی کتابخانه دوی ځان دپاره جوړ کړي. د کتاب لوستل ډېره ښه ده، انسان هغه غمونه همغه کتاب تېروي او باسي. یعنی که زه ډېره جګه خونه شم په کور کې یا په دفتر کې ځان په خپلو کتابو کې مصروفوم او هغه زما هر شی چې څه غمونه یا پریشانی چې د کتابو په لوستلو کې هغه هېروم.
دا و د ژوند رنگونه د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د ډلیز برید مسله د ازادي رادیو په دویمه سهارنی خبری مجله کې هم تک